السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونو وخت سو د اوسنۍ خبرونې 10 دقیقې خبری راپورونو ته بیل سوې ده په پېښور کې د نن ورځې د ځوان وژونکو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر 500 ته ورسید د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د خپل لنجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرو ته چمتو دی د عراق د کوردستان سیمې د پرونی پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه ناجیه صافی خوري
د ملي امنیت او مومي ریاست وایي چې پر عبدالرب رسول سیاف باندې د انتحاري حمله پلان شن کړی ټاکل شوی چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته سفر وکړي او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متحده عربی اماراتو ته ولاړ شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت او مومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې پر غړي عبدالرب رسول سیاف باندې د انتحاري حمله پلان شن کړی د ملي امنیت او مومي ریاست نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل دی داسې کس یې نیولی چې په ښاغلي سیاف د انتحاري حمله پلان درلود عبدالرب رسول سیاف پر خپلې یوې وروستۍ وینا کې یو ځل بیا انتحاري حمله حرامې وبللې او په دې وروستیو کې پر طالبانو د هغو د کړنو له امله سخت انتقادونه کړي د استخباراتو ادارې پخوا هم پر نوموړي د حملو مخه نیولې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو د مشر مولا عبدالغنی برادر د راتلونکي پروګرام او د وسیدو د ځای په اړه به د پاکستان له حکومت سره خبرې وشي د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د سولې شورا ترجیح ورکوي چې مولا برادر یو دریم هیواد ته واستول شي تر څو هلته له فشار پرته د سولې له پروسې سره مرسته وکړي د نوموړي په وینا دوی ته د پاکستان په زندان کې د مولا در د ناروغي په اړه هم ځنې راپورونه رسیدلي خو نه پوهیږي چې ناروغي څومره جدي ده پاکستان تیر ورځ مولا برادر خوشی کړ نو موړه په 2010 کال کې په کراچۍ ښار کې نیول شوی و ټاکل شوی چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبلی کې په 28مه غونډه کې د ګډون په هدف له افغانستان نیویارک ته ورار نیویارک ته روان شي د دې وزارت ویان جنان موسازی وویل چې ښاغلی رسول به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې له ګډون او وینا سربیره د دې سازمان له عمومي منشي بان کی مون سره هم خبرې وکړي د بهرنیو چارو وزارت له معلوماتو سره سم تیر کال هم د افغانستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون کړی و او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کینیا سره د 500 بیلابیل لوبو د ترسره کولو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود وایي چې د کرکټ ملي ټیم به په دې سفر کې به 20 اوریزه 250 اوریزه او له کینیا سره د یو ټیسټ لوبو د ترسره کولو لپاره عربی اماراتو ته ولاړ شي نو موري وویل چې د لوبو به د سپتمبر میاشتې په 1.5 نیټه پیل شي دا او د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري
راپورونه د چارواکو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې نن دوه زنوژن کوچودنو د پیښور خار ولړزو د راپورونو لمخې په دې چودنو کې چې په کواټي گیټ کې په یو کلیسا کې شوی شاوخوا 50 کسان مړه او اویا نور ژوبل دي د پیښور مرسیال کمشنر ظهیر الاسلام خبریالانو ته د نننۍ پیښې په اړه وویل
یہ خود کش حملہ ہے اور وہاں پہ جب یہ
دیوی دای اوسانوشن کے حملہ دا اوسانوشن کے حق محل چھ مسیحیان خپل دی ایک شمی ورز چارے پای تر سولی کلیسا ته داخل شو د بریت پر محل پر دغه کلیسا کې شو خوش پک سو کسان موجودل کسام چې د پیښور چارواکي در اوسه دی وی زانوشن کې 14 خبره تاییدوي خو عین شاهدانو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د بریت دو زانوشن کو حمله کوونکو تر سره کړی دی په دې خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات اوریدل شي د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د خپل لاجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرو اترو ته چمتو دی. پر ایران په 1980 میلادي کال کې د عراق د حملې د 33 کالیزې په مناسبت په خپلو څرګندونو کې چې په دولتي تلویزیون په مستقیمه توګه خبرې شوې، حسن روحانی وویل نړیواله ټولنه باید د نړیوال قانون په چوکاټ کې د ایران د یورانیمو د غني کولو حق ومني. روحانی وویل کدا ومنل شي نو تهران چمتو دی چې د سیمې د ټولو ستونزو په برخه کې همکاري وکړي او د هغه په وینا په ګډه کولی شو ټولې مسئلې حل کړو. د عراق د کردستان د سیمې د پرونیو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. چارواکو نن ویل چې په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه نږدې 4 په 16 کې وه او په دې پروسه کې کومه لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې. ملګرو ملتونو په ښه توګه د عراق د کردستان د انتخاباتو ترسره کېدو ستاینه کړې ده. دا له 2009 میلادي کال را په دې خوا د کردستان د خپلواکې سیمې لومړني انتخابات دي. تمه ده چې د مسعود بارزانی په مشرۍ د کردستان د ډیموکراتیک ګوند به په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. د عراق کردستان خپل امنیتي ځواک او د ویزې چلا سیستم لري. د عراق مرکزی حکومت او کردستان د تیلو د زیرمو او د کرکوک خار په شمول د مځکې د ملکیت پر سر په خپلو کې یو لړ اختلافات هم لري. په جرمنی کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. انګلا مرکل هیله لري چې د دریم ځل لپاره به د جرمنی صدر اعظم شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د میرمن مرکل ډیموکرات مسیحي ګوند به د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د مرکل ائتلافي ګوند به هومره رایې خپلې نه کړي چې دواړه ګوندونه په یوازې سر حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو په درشل کې میرمن مرکل به برلین کې له رایو ورکوونکو په کلکه وغوښتل چې د دې ګوند په زیاتو رایو بریالی کړي. اخو بیا په تاجکستان کې د ځوانانو یو تحریک د ولسمشرۍ د ویبلې دورې لپاره اوسنی جمهور رئیس امام علي رحمان پیشنهاد کړی دی. د 2012 کال د لندن په اولمپیک کې د تاجکستان لپاره د برونزو مډال ګټونکي ورزشکاري نن د ځوانانو د دې تحریک په کنګره کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم د امام علي رحمان نوم پیشنهاد کړ. ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د جمهور ریاست انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په 6 نیټه ترسره شي. د نومبر 6 همدارز د تاجکستان د لومړي ولسمشرۍ مشر په توګه د امام علي رحمان د ټاکل کېدو له 19 کلي سره هم برابر دی. تر 1994 میلادي کال پورې کله چې تاجکستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د هیواد د ولسمشر څوکۍ نه درلوده. او د روسیې یو جګ پوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړ. د روسیې د ولسمشر سلاکار سرګی ګلازیف د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ د موافقې د ګټو توقع افسانه وبلله. د خبرداري ورکړ چې که اوکراین دا موافقه وکړي نو د روسیې له لوري به تعرفي او تجارتي بندوزنه اوکراین ته په میلیاردونو ډالر تمام شي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 او 8 دقیقې شوې. د دې خبرونه په خبری راپورونو کې اوري چې په پېښور کې د نن ورځې د ځنوژنکو بریدونو د وژلسو کسانو شمیر 500 ته ورسید. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر محمد پدیړه ژغولې ده.
دا یو افسوسناک واقعي ده، خو اوورال هغه واقعیات کم شوي دي. څه چې پیس پراسس روان دي، مونږ وایو چې یاره دا پیس پراسس ډیرېل نشي.
د ملا برادر د راتلونکي پروګرام په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي
د دې د خلاصون او پراتون کې چې په ډاډمنه توګه د اوسېدو د ځای او په سولې کې د دې ترول په حق له د پاکستان له حکومت سره رابطه موجوده ده.
افغان حکومت وایي په سمنګان کې د کان په ورستۍ پیښه کې وسلوال مخالفان دخیل و.
خدای یو د مخالفینو لخوا یو برنامه ریزی شوی حادثه و.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 وروسته پیلېږي چې د شکرې ناروغي په اړه پکې خبرې کیږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ووریدل، په پېښور کې نن تر غرمې مخکې یوې کلیسا ته نږدې دوه غبرګې چاودنې وسوې چې په نتیجه کې د وروستیو راپورونو له مخې 45 کسان وژل سوي دي. خبري اژانسونه د ټاپیانو شمیر سل تنه شي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال ذبیح الله شفق په رپورټ کې اوري.
د پېښور ښار په ګڼ بازار کوهټۍ کې په کلیسا کې دننه 2 ځانمرګ بریدونو 45 تنه وژلي او 30 ډېر ټاپیان کړي دي. د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د کوهاټۍ بازار په پاکستان کلیسا کې د نن ځان مرګي بریدونو تر دې دمه نږدې 45 تنه وژلي او 30 زیات ټپیان کړي دي. د امنیتی چارواکو د وینا له مخې 14 هغه مهال شو چې په کلیسا کې عیسائی مذهب وګړو د یک شنبه د رخصتې په مناسبت پر عبادت بوختو چې ځانمرګي برید کړو په کلیسا کې دننه ځانوالو زاو. د پېښور ښار یو تنجک پوړي امنیتی چارواکي شفقت ملک رسنیو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید ګرو په پاکستان کلیسا کې دننه ځانوالو زو چې په ترس کې تر دې د مشپک 50 کسان وژل شوي او تر اویاو زیات ټپیان دي. د لومړیو راپورونو په اساس داسې ښکاري چې دواړه 14 ځانمرګي بریدونه وو. په دواړو ځانمرګي بریدونو کې برید ګرو 12 کیلو چاودیدونکي مواد کارولي وو. د 14 له امله تر اوسه پر شپږ 50 کسان وژل شوي او لا اویاو ډېر ټپیان دي. د نوموړي په وینا د برید په مهال په کلیسا کې نږدې 600 کسان موجود وو او په خبره یې چې د مړو شمیر ښایي تر 650 ډیر شي. د پیښې یو تنینی شاهد چې په 14 کې ټپي شوی او ازادي راډیو ته وویل
د چرچ مخې ته مې ګاګ دپاره سودا غسته د دې خوا دوکاندارې ما او داسې یو عجیبه دوه د موقع وشولې چې انسانان ټول بکر دسې اخوا دې خوا وغورځېدل او دا د چا خپې پرتې وې د چا لاسونه پراته وو د چا اندامونه پراته وو. داسې یو بد هلو یو د قیامت خیز ورځ وه قیامت خیز ساعت وو. زه پکې په خپل هم دا لاس مې لږ زخمي شوی دی. پکې
د عوامي نېشنل ګوند جکپوري غړي مې افتخار حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکه وکړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لازمه پالیسي نه ده جوړه کړې.
نوی حکومت خو سره پالیسي نشته نو موږ باید څه کامیابي او ناکامي. اول خو بنیادي سوال دی چې نوی حکومت خو د پالیسي جوړ کړي چې دهشتګرد دی روکتام لپاره دی څه کوي. نو هغوی سره خو پالیسي شته دی نه موږ به ناکام غواړی چې پالیسي جوړه کړي او کامیاب نه شي.
کوهټۍ د پېښور د قصهخانې تر څنګ پروت بازار دی چې هر مهال پکې ګڼه ګوڼه زیاته وي او د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا له لرې پرتو سیمو څخه ورته خلک راځي. په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دا لومړۍ پېښه ده چې لسګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. یاد دي وي چې پر پاکستان کلیسا د برید پړه لا تر دې دمه چا نه ده منلې. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
مور دل چی په پېښور کې نن تر غرمې مخکې پر یوې کلیسا دوی خبرګې 14 سیوی چې په نتیجه کې د وروستیو راپورونو له مخې شپږ 50 کسان وژل سوي دي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي چې دوی د پېښور د نننیو ځانوژونکو بریدونو څېړنه کوي او دا به معلومه کړي چې د دې پېښې تر شا د چا لاس و او انګېزه یې څه وه. شاه فرمان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره دغه خبرې وکړي.
دا یو افسوسناک واقعیت ده خو اوورال هغه واقعیات کم شوي دي. څوک د پیس پراسس روان دی مونږ وایو چې یاره دا پیس پراسس ډیریل نشي. امن دپاره چې کوم کوششونه روان دي نو چې دا ډیریل نشي نو دې دپاره بس مونږ د دې انویسټیګیشن پریلیمینری دې ته انتظار کوو چې یاره څه ریزلټ راځي. د دې شاته څه محرکات وو چا دا کړي دي ولې کړي دي څه مقاصد وو. چونکې مونږ امن طرف ته روان یو مونږ دې لپاره کاشس دغه کوچ یاره داسې څه خبره داسې څه حرکت ونه شي چې د امن پاتس ته نقصان ورسي. ځکه چې مونږ د تیرو لسو کالونو داسې حالاتو سره مخ یو په دې باندې مونږ مجبور یو چې په هره طریقه دا امن پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان و چې په پېښور کې پر یوې کلیسا د دوو ځانوژونکو بریدونو د نتایجو او عواقبو په اړه خبرې کولې. په دغو بریدونو کې شپږ 50 کسان وژل سوي دي او پلسګونو نور ټپیان دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سول علي شوراوي چې د طالبانو د یو خوشحالي مشر ملا عبدالغنی برادر د راتلونکو پروګرام او د اوسېدو د ځای په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وسی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته ویل چې د سولې شورا ترجیح ورکوي چې ملا برادر دریم هیوا ته واستول سي تر څو هلته له فشار پرته د سولې له پروسې سره مرسته وکولی سي. د شغلې فوزی په وینا دوی ته هم داسې راپورونه ورسېدلي چې ملا برادر د پاکستان په زندان کې ناروغ شوی خو نه پوهیږي چې ناروغي څومره جدیده. احمد زبیر جمن له شغلی فوزی سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې ملا برادر سره به د سولې د شورا لومړی تماس کله او چیرې وي.
ملا برادر د طالبانو له لوړپوړو چارواکو څخه وو. د طالبانو مشرتابه ته یو نږدې سړی وو. موږ د پاکستان د داسې همکاریو هرکلی کوو. د سولې عالي شورا د ټولو طالبانو ځانګړي ډول د کلیدي شخصیتونو د خلاصولو هڅه کړې ده. د دې د خلاصون او پراتلونکي کې په ډاډمنه توګه د اوسېدو د ځای او په سوله کې د دې د رول په هکله د پاکستان له حکومت سره رابطه موجوده ده. موږ امیدوار یو چې د پاکستاني حکومت په مرسته به له ده سره تفاهم ترسره شي او د دې د راتلونکي پروګرام په هکله به ورسره خبرې اترې هم وشي.
نو دا خبره به د پاکستان له حکومت سره کیږي. اول
ما تاسو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د موږ رابطه موجوده ده او په دې حق له خبرې روانې دي او مو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې به په دې حق له ای فیصله او تفاهم ته ورسیږي.
فوزی صاحب، تاسو معلومات څه دي د پاکستان حکومت تاسو ته څه ویلي دي چې ملا برادر چې خوش شوی دا اوس چیرته ده؟
تاسو به مخکې د پاکستانی حکومت څرګندونې اوریدلی چې هغوی دا نوي حکومت ویلي دي چې د ملا برادر خوشي کول د صلح سره د مرستې په خاطر ترسره شوی، او د پاکستان حکومت آماده ده چې د صلح په حق له افغانستان سره مرسته وکړي، او پرون یې د دې د خوشي کولو اعلان هم کړی دی.
فوزی صاحب، ویل کیږي چې د ملا برادر روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی او دی اوس په روغتون کې ده، داسې اوازې هم شته. آیا رښتیا هم هغه ناروغ دی؟
نو تر اوسه پورې خور سره لیدنه کتنه نه ده ترسره شوې، خو لکه تاسو ته چې معلومات رسېدلي، موږ ته هم همداسې معلومات رسېدلي چې دی په درې نیمو کلو په اوږدو کې چې دی په بندیخانه کې و، څه ناروغي ورته پکې شوې دي، خو دومره نه پوهېږم چې دا ناروغي به تر کوم حده پورې جدي وي او که نه.
او تاسو غوښتنه څه ده اوس چې د پاکستان له حکومت سره غواړئ تفاهم ته ورسیږي؟ څه غواړئ چې ملا برادر چیرته ووسی او څرنګه تاسو تماس سره ټینګ شي؟ آیا په پاکستان کې پاتې شي او کنه افغانستان ته راسی یا کوم بل ملک ته لاړ شي؟
د دې د ژوندۍ پیسې کې خو اول مسله دا ده چې له دې سره باید خبرې اترې ووسی چې چیرته خوشحاله نو هلته به ووسی، خو که څومره د موږ خپل نظر وي یا د موږ له نظره موږ به دا هڅه وکړو چې د پاکستان سره په موافقه د یو درېیم هېواد ته ولاړ شي، تر څو هلته په ډاډمنه توګه بې له کوم فشاره زندګي وکړي او د سولې په هکله یو اغېزمن رول ولوبوي.
د درېیم هېواد کوم هېواد کېدای شي؟ ځینې رپورټونو کې د سعودي او ترکیې نومونه هم اخیستل شوي چې ترجیح ډېر هغو ته ورکول کېږي.
نو خو دا خو تر دې پورې مربوطه ده چې دوی کوم هېواد خوښوي، خو څومره چې موږ د طالبانو ورونو له طبیعت نه پوهېږو، دوی خوشحاله دي چې یو اسلامي ملک بیا په ځانګړې توګه که په عربستان سعودي کې سلته حرمین دي ولاړ شي نو خوشحاله وي.
د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی وو. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د افغان طالبانو اکثریت د سولې د خبرو اترو غوښتونکی دی، خو دوی د خپل نظر څرګندولو ته د سخت دریځو لخوا چې د دغه تحریک تبلیغاتي ماشینې په کنټرول کې دی نه پرېښول کېږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ملا اغاجان معتصم چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د مالیې وزیر وویلي، په وروستیو کلونو کې د ملا محمد عمر په نامه په خپرو شویو اعلامیو کې د نوموړي حقیقي نظرونه نه دي منعکس شوي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
ملا معتصم آغا جان ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې سخت دریځي او افراطیان شته چې د ملا عمر نوم استعمالوي. که د ده پیغامونه تصویري یا صوتي وای نو پیژندل شوی به وای چې دا د ملا عمر دی، خو جګړه غوښتونکو د ده له نومه د کار اخیستلو کنټرول په لاس کې اخیستی دی او خپل پیغامونه د ملا عمر په نوم خپروي. ملا آغا جان معتصم دوه کاله پخوا په کراچۍ کې له ویشتل کېدو او ټپي کېدو وروسته د ترکیې په انقره کې اوسي. ګارډین ورځپاڼه وایي له 2000 لومړي میلادي کال څخه چې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی، د ملا محمد عمر داسې کره ویډیو یا آډیو نه ده خپره شوې چې ثابته کړي د طالبانو د مشر ده. د مسئلې بېلابېلو ډلو ته موقع په لاس ورکړی چې د ملا عمر په نوم د اقداماتو ادعاوې وکړي. داسې شکونه او اوازې هم شته چې ممکن د طالبانو مشر په خوا لاوژل شوی یا مړ شوی وي. خو ښاغلی معتصم وایي چې ملا عمر ژوندی دی، خو د طالبانو په اعلامیو او له بهر سره د تماسونو کنټرول یې له لاسه ورکړی دی، ځکه چې د بي پیلوټ الوتکو حملو د ملا عمر ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له خپلو پلویانو سره د ده د اړیکو مخه نیولې ده. ملا معتصم وایي ملا عمر په سختو شرایطو کې کله یو ځای او کله بل ځای اوسي، خپل نظر، پیغام او ژغ نه شي خپرولی. د ده نوم په تور لیست کې دی او پرې لویه جایزه ایښودل شوې ده. ملا آغا جان معتصم وویل د طالبانو د متوسطې طبقې قومندانان او په جګړه کې د شاملو کسانو اکثریت باور لري چې په جګړې مشکل نه حل کیږي. دوی دا مني چې له دې حالت د وتلو او سولې ته د رسیدو لار خبرې دي. طالبان په دې پوهیږي چې که په جګړه کې بریالي هم شي دا به کامیابي نه وي. د زیاته کړه که موږ کابل ونیسو حکومت نشو اداره کولی. لومړنی شی چې موږ به ورته اړتیا لرو ډاکټران او نور ماهران دي چې موږ یې نه لرو. له ټولې وینې بهیدنې وروسته به بالاخره مجبور یو چې له هغو کسانو سره کار وکړو چې اوس راسره جنګی شي. معتصم تر ټپه کېدو مخکې د کوټې د شورا د سیاسي کمیټې رئیس و. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې پر معتصم چا ډزې کړې وي. لویدیځوال ګمان کوي چې یا به القاعده او یا هم سخت دریځو طالبانو کړی وي. ملا آغا جان معتصم وای چې لا هم ځان د طالبانو یو مشر ګڼي او ادعا لري چې د طالبانو په تحریک کې د پام وړ نفوذ لري. د وویل په خپلو طالبانو کې که هغه جنګیالي دي او که په مطبوعاتي ډګر کې فعالیت کوي ملاتړي لري، دوی ته سپارښتنې کوي او له ده څخه مشورې غواړي. د په انقره کې خپل موجودیت تر پاکستان شو بالا ویل دلته له ښه امنیته برخمن دی او لا په اسانه له تحریک سره تماسونه نیولی شي. ښاغلی معتصم ویلي چې په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې له قومندانانو سره په مستقیم تماس کړی.
په کابل کې اکثر ورځپاڼو د پاکستان لخوا د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو پر مسلې تبصری خبرې کړي. رحمت الله افغان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د پاکستان له زندانه د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د ملا برادر د ازادۍ تر شا رازونه. ورځپاڼه لیکي د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په ترڅ کې راپورونه ترلاسه شوي چې افغان دولت له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون په حق له موافقه کړې ده. دا لیکوال پان که څه هم د تړون دوی ټیکې نه دی په ډاګه شوي، خو تر دې وړاندې پاکستان د تړون لړنۍ بڼه افغان دولت ته سپارلې وه او پکې د هند د رول د مخنیوي او له خپلې خوا د افغان پوځ د روزنې غوښتنه کړې وه. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کارپو وحید مجد لخلی لیکي له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل مهم و، ځکه پاکستاني طالبان هم ملا عمر خپل مشر بولي او غنی برادر د افغان طالبانو دویم نمبر مشر دی. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د سولې د نړیوالې ورځې پر مهال د پاکستان لخوا د ملا برادر خوشی کېدل په نیک فال نیسو. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکلي ملا برادر د افغان دولت د پرله پسې غوښتنې له امله خوشی شوی، خو له شک پرته چې دا د پاکستان په دریځ کې د یو بدلون څرګندونه هم کوي. دا لیکوال په باور د ملا برادر خوشی کول د سولې پر لور یو ګام دی، خو په کار ده چې دا چاره داسې مخکې یوړل سي چې نورو ګامونو ته لاره هواره کړي. د سرنوشت د سرمقالې لیکوال ملا برادر ته وړاندیز کوي چې هغه باید افغانستان ته راشي او که دا کار نه کیږي باید له سیاسي او نورو فشارونو پرته یو داسې ځای ته ولاړ سي چې له هغه ځایه د سولې له بهیر سره د مرستې واک او ځواک ولري. د دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي موږ د ملا برادر له ازادېدو ملاتړ کوو، خو له پاکستان څخه غوښتنه کوو چې نور د سیمې په وضعیت زړه وخوږوي، ځکه سیمه له سخت ناورین سره مخ ده. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې د ملا برادر په څیر د خوشی شوي افغان طالبانو د ځای په اړه افغان دولت ته پوره معلومات ورکړي تر څو د سولې عالي شورا وکړی شي له هغوی سره نږدې اړیکې ونیسي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي ملا برادر د طالبانو د غورځنګ له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه وو او د 2010 کال راهیسې په پاکستان کې بندي وو. او په پای کې مندګار ورځپاڼې لیکلي ملا عبدالغنی برادر د بند په موده کې د طالبانو مشر ملا عمر ته وفادار او اوس هم ورته احترام لري. د ماندګر د لیکوال د معلوماتو له مخې ملا برادر اخوند د طالبانو په لیکو کې ځانګړی محبوبیت لري او هغه به هیڅکله هم د طالبانو غورځنګ ته شان نه کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د دوی د تحقیقاتي هیئت د معلوماتو له مخې په سمنګان کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې وروستۍ پیښه د وسلوالو مخالفانو یوه پلان سوې دسیسه وه. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقي ازادي راډیو ته ویل مخکې له دې چې په دې کان کې 14 وسوي څو تنه وسلوال مخالفان د کان شاوخوا لیدل سوي وه. څو ورځې مخکې په سمنګان کې د کان د یوې برخې د نړېدو په پیښه کې 23 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. ناجي ساپي له ښاغلي رفیع سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې وروستي معلومات په اړه څه دي.
تر اوسه پورې چې هغه نتایج چې موږ ته درلېږلې ده او د حیات چې موږ ته راولې ده، داسې معلومېږي چې دا د مخالفین له خوا نه طرحه شوې ده او هغوی دوی دا پلان کړی وو چې داسې یوه حادثه په کې رامنځته شي په دا کانو کې. خو دا یو د مخالفینو له خوا یو برنامه‌ریزي شوې حادثه وو. یو ورځ پیښه له دې حادثه یو او کسان تر هغه جنه لیدل کېږي چې وابسته په مخالفینو سره دي او هغوی په دا سایو کې ګرځېدلې ده او هغه نه وروسته بیا یو ورځ بعد داسې یو حادثه رامنځته شو په دا کانو کې. سو دا ټولو سندونه ماته او د امنیتي نهادونو لخوا داسې خبره کېږي چې دوی د مخالفینو طرف نه برنامه شوی یو حادثه و.
ویل شي چې په مجموع کې څومره خلک په دغه پیښه کې وژل شوی او سمراستي د خلکو سره تروسه شوی؟
زموږ جات عملیات تر اوسه پورې ادامه نه لري، هغوی خلاص شوی ده او هغه زموږ اپریشن عملیات شو هغوی خلاص شویل ده تر اوسه پورې. خو یو شی ده چې تر اوسه پورې زموږ ناروغان 40 کسان شهید شوی ده او په دې کانو کې یو 40 کسان هم تر اوسه پورې موږ هغه زخمیان لرو.
څومره د اندېښنې وړ ده دغه موضوع ستاسې لپاره او ستاسې غوښتنې څه دي د نورو کانونو د امنیت د تامین لپاره؟
موږ په یو میکانیزم لپاره کار کوو چې د امنیتي نهادونو سره برابر یو تر به جوړ وي، به یو کو چې لګیاو طرفه صد واقع شو د دغه پلانونه چې طرفه کیږي له مخالفینو له خوا سره، او بل څنګه او له بل طرفه موش د کانو امنیت به تامین وکړو. اوس زموږ هیله او د کانو وزارت هیله دا د ټولونه زموږ د وطنانو سره او زموږ د هغوی د امنیتي نهادونو سره چې موږ سره یو هماهنګ کار به وکړي او د امنیت تامینولو لپاره موږ سره همکاري به وکړي. انشاءالله موږ په دې اړه خپل تلاشونه به ادامه ورکوو چې یو شایسته او ښه میکانیزم به جوړ وکړو چې قرار به اوسي د قانون له امنیت لپاره.
د افغانستان د قانون وزارت ویاند رفی صدیقی وو. دغه وزارت وی د دوی د تحقیقاتي هیئت د معلوماتو لمخې په سمنګان کې د ډبرو سکرو په یو کان کې ورستی پیښه د وسلوالو مخالفانو یو پلان سوی دسیسه ده. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغانستان پر جمهوري ریاست له دې امله انتقاد وکړ چې د هالنډ خوا په کمونیستي رژیم کې د یو شمېر وژل شوو کسانو د لست خپرېدو د مسلې په اړه چوپ پاتې شوی دی. د هالنډ لوی څارنوالۍ څو ورځې مخکې د هغو شاو خوا 500 کسانو لست خپور کړ چې په 1450 او 850 کال کې د وخت د رژیم لخوا وژل شوی وه. خو یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا یو زوړ لست دی چې د هالنډ حکومت د سیاسي فشارونو لپاره اوس خپور کړی دی. نور حال د کابل د مرزي احمد زی پر پټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رئیس وایي د افغانستان جمهوري ریاست باید د هغه لس پاړه چوپ نه و پاتې شوی چې د هالنډ لوی سرنوالي خپور کړی او باید چې د افغانستان خلکو ته تسلیت ویلی وو. د هالنډ لوی سرنوالي څو ورځې مخکې د هغو شاوخوا 500 کسانو لس خپور کړ چې په 1350 او په 1350 کال کې د وخت د رژیم لخوا وژل شوی وو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له جمهور رئیس نه غوښتي چې په دې اړه خلکو ته تسلیت ووایي.
په وجود کې ما شخصا هم روی رئیس جمهور در سه شنبه گذشته تلفونی صحبت کردم.
سره له دې چې ما شخصا د تیرې سه شنبه په ورځ له جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې وکړې او ترې ومې غوښتل چې کیدای شي د افغانستان غمیدلو خلکو ته د تسلیت یو پیغام ورکړي او د جمعې په ورځ په جمعتونو کې د قران کریم ختمونه وکړي. د خبرې ومنله خو له بده مرغه نه ولسمشر او نه هم ځین نورو کسانو چې ادا کوي افغانستان رهبری کوي خلکو ته د تسلیت هیڅ پیغام ونه استوه.
هیڅ پیغام تسلیت به مردم نفرستاده.
اغلی سمر چې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله د خبره ذکر نکړه چې د هغو کسانو سره باید څه وشي چې په دې وژنو کې لاس درلود. د هالنډ لوی سرنوالي دا لست تیر اونۍ خپور کړ. په دې لست کې د 500 هغو کسانو نمونه شامل دي چې د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین لخوا د هغه وخت د استخباراتي شبکو لخوا وژل شوی دي. بلخوا د سیما سمر د انتقاد په ځواب کې د حکومت یو جګپوري چارواکي ازادي رادیو ته وویل د هالنډ حکومت دالس پر افغان دولت د سیاسي فشار راوستلو لپاره خبر کړی دی. نموړی چې د نوم له خبرېدو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل چې د هالنډ حکومت ډیر په خوا دالس د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ته سپارلی وو. خو پښتنه داده ولی اوس خبر کړ؟ خو د هالنډ د حکومت چارواکو ویلي دالس د دې لپاره خبر کړ ترڅو د یو شمېر هغو خلکو تکلیف ختم شي چې اوس هم د خپل ورکو عزیزانو په انتظار دي. بلخوا د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وژنو کې لاس درلود. د ولسی جرګې وی غړي نیلوفر ابراهیمی داسې وویل.
لکه څنګه چې دا په هیواد کې له ملي جنایتونو څخه دی، اکثره دا جنایتکاران چې ژوندي دي اوس هم په حکومت کې کار کوي. که څه هم په تیره دوره کې ولسي جرګې د ملي مصالحې، عمومي بخښنې او ملي ثبات په نوم قانون تصویب کړ، خو یې رانه کړی چې دا جنایتکاران خپل وجدان ته ملامت دي او په دې قانون کې هم معقول عبد خوندي دی.
پر افغان دولت له انتقادونه شوي چې د انتقالي عدالت د پلي کولو او د جنګي مجرمینو د محکمه کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. ځینې کتونکي د دې اساسي علت دا بولي چې په حکومت کې په خپل هغه کسان شامل دي چې د تیرو درې لسیزو په جګړو کې لاس درلود، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي او وایي د هر چا په اړه چې د جنګي جنایتو اسناد وړاندې شي دوی به محکمه کړي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې دیرش دقیقې سوې. له رضوان مراد نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د ملي امنیت عمومي ریاست نن یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل داسې یو کس نیولې دی چې په عبدالرب رسول سیاف د انتحاري حملې پلان درلود. د اعلامیې له مخې دا کس له خپلو دوو همکارانو او یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوی دی. تاکل شوی د چنن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شي. د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو د خوشی شوي مشر ملا برادر د راتلونکي پروګرام او د اوسېدو د ځای په اړه به د پاکستان له حکومت سره خبرې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کینیا سره د 5 بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر کوي. د چارواکو مقامات پوینه په پیښور ښار کې نن 200 وشونکو 14 لسګونو کسان وشلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرو ته چمتو دی. د عراق د کردستان د سیمې د پرنیو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. په تاجکستان کې د ځوانانو یو تحریک د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم اوسنی جمهور رئیس امام علي رحمان پیشنهاد کړی دی. او د روسي یو جګپوړي چارواکي اوکراین ته له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ او سوداګرۍ د موافقې په وړاندې سخت خبرداری ورکړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د شکرې ناروغۍ په اړه پکې خبرې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت اینها مهمانانم هستند: دکتر کامران صالح‌زاده و دکتر میوند احمدزی، متخصصان امراض داخله. بسیار زیاد خوش آمدید. امروز در مورد مریضی شکر صحبت میکنیم. شکر چه قسم مریضی است؟ چطور به وجود میآید؟ یک شخص چطور بفهمه که دچار مریضی شکر شده؟ و تمرکز اصلی این برنامه بیشتر روی راه‌های جلوگیری و پیشگیری این مریضی است. شما هم اشتراک کنید و هرچه سوال دارید از دکتران متخصص مهمان برنامه بپرسید. 0799-203-540 و 0700-822-755 به این شماره ها هم میتونید که با ما در تماس شوید. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. راستی در فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین سوال هایتان را بگذارین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadiR جشن براهتان هستیم. ساده اگر بگویم دیابتیس یا مریضی شکر عبارت از مختل شدن سوخت و ساز کربوهیدرات ها یا همو قند و نشایسته در بدن است. در حالت طبیعی وقت غذا می خوریم بدن ما او را به پارچه های کوچک و کوچکتر می شکنه و بعد جذبش می کنه و به ما انرژی لازم را می بخشه که برای ادامه زندگی ما مهم است. اما در مریضی شکر در کل همی حالت نرمال به هم میخورن، به این معنا که پروسه پارچه شدن قند و جذبش در بدن خراب میشه و در نتیجه مواد قندی در داخل خون زیاد میشه، یعنی گلوکوز در داخل خون زیاد میشه و انرژی لازم به حجره ها یا همو خشت های ساختمانی بدن نمیرسن. این حال وقتی که مقدار گلوکوز یا قند خون برای یک مدت زمان طولانی در خون بلند باقی بمانه، سبب تخریب اعضای مختلف بدن میتونه شوه. در کل مریضی شکر دو نوع معمول داره که تایپ یک و تایپ دو یاد میشه. اشکال دیگرش هم موجودند که عمدتاً به دلیل وضعیت‌های مثل مریضی خود پانکراس، بارداری و مشکل‌های هورمونی و ارثی و دواهای خاص به وجود می‌آیند. اکنون بیایید از دکتران متخصص مهمان برنامه بشنویم. دکتر صاحب احمدزی، شما هم خوش آمدید. مریضی شکر چه قسم یک مریضی است؟
من نریره سالیک سیبت هستنگ دقا موضوع تشریح کرده تقریبا طول د شکر مریضی په همدغه شکل باندې منځته راځي. اصلا مونږ چې کله خوراک او ډوډۍ خورو، د دې لکه انرژي چې ده په درې منابعونه مونږ ته لاسته راځي. په دغه د مونږ په خوراک کې یو پروتین دی چې کوم زیاتره په غوښو کې او لوبیا نخود دي شیانو کې وي، او بل غوړ دی یا شهم، او دریمه برخه سیدا او د ټولو نه زیاته برخه سیدا هغه کاربوهایډریټ یا خواږه دي. نو دغه چې کومه انرژي لاسته راځي د دغه درې واړو منابعونو لاسته راځي. د شکر په مرض کې داسې کیږي چې د شکر یا د خواږی کوم مصرف سره دا په بدن کې خرابېږي. کله چې دا په بدن کې خراب سي، د دې شکر په وینه کې زیاتېږي، او چې کله وینه کې زیات سي نو د بدن بیلابیل غړي د دغه زیات شکر د وجې نه متاثره کیږي، په ځانګړې توګه پښتورګې، زړه، دغه سي عصبي ریښې یا سترګې د دغه زیات د ګلوکوز د وجې نه متاثره کیږي.
بسیار تشکر دکتر احمدزی. و امی لحظه که میبینم طرف صفحه فیسبوک رادیو آزادی سوالهای زیاد آمده و آمده راهیست که تا لحظات بعد میپردازیم به سوالات شنونده ها. تشکر باز هم از همه شما که سوال میکنین از طریق فیسبوک، و چشم براهتان هم هستیم که زنگ بزنین و هرچی سوال دارین در مورد مریضی شکر از دکتران متخصص مهمان برنامه بپرسین. خب دکتر صاحب صالح‌زاده، ساده اگر شما توضیح بدین که مریضی شکر چطور به وجود میاد؟
بسیار تشکر. اصلا مریضی شکر طوری که شما قبلا فرمودین انواع و اقسام مختلف داره که دو شکل ازی بسیار زیاد شکل معمولش است که در قدمی اول تعداد زیاد مریضا که حدود 90 الی 95% شما تشکیل میده تایپ دویش، و شکل دومش هم شکل تایپ یکش، و دیگه اشکال دیگه هم داره که تعدادش کمتر مریضا رو مصاب میسازه. این دو شکل معمول مریضی خصوصا در شکل تایپ دوی ازی بیشتر ارثیت به ایجا مطرح است. یک تعداد تشوشات دیگه است که در خود مقاومت در مقابل انسولین در انساج به وجود میه که نمیتونه انسولین امو کارایی معمول خدا بالای انساج وارد کنه، یعنی که امو تاثیراتی را که داره که گلوکوز را داخل حجرات میسازه و سوخت و سازشان را تنظیم میکنه. این وظیفه خدا نمیتونه به شکل درستش اجرا کنه که این میتونه که این نقصه در اشکال انواع مختلف به وجود بیه، یا این که مقدار خود انسولین در وجود از این مریضا کم میباشه که این سبب از این میشه که چون مقدارش کم است نتانه امو کفایه لازم خدا داشته باشه به قدر کافی که خود گلوکوز خون در حد نرمال پایین تر از 125ش یا حتی بسیار خوبترش پایین تر از 110ش نگاه کنه. و ده اشکال مختلف دیگهش میتونه مقاومت در مقابل انسولین به وجود بیاد که بیشتر به نزد اشخاص چاقی مفرد که بیشتر مثلا در مردا در صورتی که خود محیط شکمشان بیشتر از 1 متر باشه، یاد خانم ها اگه محیط شکم بیشتر از 18 سانتی باشه، این خودش یک زمینه ساز عزیز که مقاومت در مقابل انسولین در انساج به وجود بیه و نتانه همین مقدار انسولینی که معمولا در این مریضا کمتر هم می باشه از حد نرمالش همون کفایه لازم خود داشته باشه که خود حجرات ضرورتشان و نیازشان از گلوکوز مرفوع کنه. و این نه تنها گلوکوز، خود انسولین تاثیرات بسیار زیاد دیگه هم داره که در حتی در راشت و در سوخت ساز چربی و در بسیار آلات دیگه میتونه که مختل شده در نتیجه. و در این به شکل خلاص در تایپ دوش و در تایپ یکش کمبود انسولین در ایجا مدرس، کمبود انسولین و یا عدم کاملا نبودن انسولین در ایجا مدرس که در اثر تخریب و جرات بیتای پانکراس که در یک دیگه جراتی است که انسولین تولید میکنه.
تشکر دکتر صاحب. سالزاده از غده پانکراس یا پانکراس نام گرفتین و همچنان انسولین که یک هورمون هست، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و از شما و دکتر صاحب احمدزی خواهیم خواست که یک مقدار در مورد غده پانکراس هم برای ما شنونده ها معلومات بدین. مریم زنگ زده از لوگر، بشنویم که چی میپرسه. مریم جان سلام علیکم. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی. سوال بکنین در مورد مریضی شکر گپ میزنیم ما.
اما سلام با دکتر سید محترم به شما و همکارتون تقدیم میکنم. گفتم که من همیشه در قفای دستم زیاد داغ میشه، شکر میدم و قفم سوزش دارم. اما اگه میگه که تاثیر شکر است انسان، گفتم زیاد شیرینی میخورم، میخوام که چه قسمی بخورم اما نکنم یا چطور، یا از مریضی شکر چه قسمی جلوگیری بکنم؟
بسیار زیاد تشکر. یک لحظه اگر منتظر بمانین که دکتر صاحب اگر سوال شما از شما داشته باشن. دکتر صاحب صالح‌زاده اگر سوال دارین لطفاً کوتاه بپرسین مستقیم از مریم جان.
بله، فقط میخواستم از مریم جان اول بپرسم که سن و سالشان چقدر است، یکی، و وزنشان چطور است، آیا چاق هستن، لاغر هستن، دو، و سومی که آیا در خانوادهشان پدر، مادر، برادرها، خواهرها، کس دیگه هم مثلا مریضی شکر است و یا نه؟
مریم جان
میخواستم از پیشون
با خانواده ما خود کسی شکر نداره. سن ما 25 سال است، وزن ما 55-54 کیلو چاق نیستم.
بسیار تشکر از شما مریم جان، سلامت باشید که به برنامه ساعت این موضوع را در میان گذاشتین. حتما بشنوین از دکتر صاحبی متخصص برنامه.
که پای من داغ میشه باز باید کار کار میکنم، در قفای پای میمونم که باش داغش کنم شد. گفت ما میشه حالا در نصیب کردم به شکر از پنجا مقبول کن.
سلامت باشین شما، خدا حافظ و ناصرتان. خب شنونده دیگه داریم، بشنویم که از کجا زنگ زده، کیست و چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام، تاسو آزادی راډیو کارکونکو ته ټول لرزلنه کوم سلامونه وای.
ډیر مننه. څوک یاست او لطفا پوښتنه وکي.
بشیر مال خرغه ول سوالین خبرې کوم. یما خپل د پخی و ډیر خوږیږي او زه په خپل ستر لار رواني ما سان لريره تنګیږي او سره چې نورم خلی کېږم. نو که دوی ایلت را توی پخی ندیر در کهی که دیر شکر نو جینا ندا که دیر کم بل تکلیف دیر
دیر امنان. یاو لحظه تاسو لین که پاتشه. دکتر صاحب احمدزی سوال دارین از بشیر خان.
بشیر خان رو عمر دی سمره دی؟
عمر نگرام 15 سال سلیر سال بکیجی.
خواه سعیده سعید.
بسیار زیاد تشکر بشیر خان، سلامت باشی، روزت خوش، بشنو از رادیو آزادی. خب دکتر صاحب صالح‌زاده، سلامت باشین، تشکر، روزتان خوش. دکتر صاحب صالح‌زاده میپردازیم و سوالایی که مریم جان پرسید از لوگر و بعد دکتر صاحب احمدزی به سوال بشیر خان خواهد پرداخت و جواب ارائه خواهد کرد. بفرمایید.
با پاسخ مریم جان میخوایم که برشان عرض کنم که خود سوزش کف پای میتونه که یکی اختلالات مریضی شکر هم شده بتونه، یکی تعداد اختلالات مریضی شکر که به نام نیوروپاتی یا نتشوش عصبی مریضای شکر یاد میشه میتونه که به می شکل به شکل سوزش کف پای یا به شکل کرختی به شکل سوزنک سوزنک شدن یا به شکل دردای بدون دلیل و بدون علت خصوصا در پا میتونه تمام باشه. مگر این یگانه مریضی شکر یگانه و یگانه دلیل سوزش دست و پای نیست، یعنی میتونه که بسیار انواع اقسام دیگه مریضی ها باشه که سبب سوزش دست و پای شه. و با توجه ای که سنشان قدر زیاد نیست، یعنی سنشان 25 سال گفتن و وزنشان هم گفتن که چاق نیستن و کدام در فامیلشان کدام سابقه فامیلی هم ندارن، چون مریضی شکر تعریف مریضی شکر یک تعریف لابراتواری است. یعنی همین تعریفش است که هر کسی که خون خود معاینه میکنه و خونش در حالت ناشتا شکر خونش بیش از 125 میباشه، یعنی 126 و بالاتر، این مریضی شکر است. و یا ای که خونشان معاینه میکنن در حالتی که نان خورده باشن، یعنی بعد از غذا و بیشتر از 200 پیشان دریافت شود و یکی از اختلالاتش، یعنی یکی از تظاهرات مریضی پیشان موجود باشه، مثلا سوزش دست و پای، مثلا تشنگی مفرط، مثلا اشتهای بسیار وافر، این تعریف شده که این مریضا مریضی شکر است. و یا این که یک تعریف دیگه اش که ایموگلوبین A1C که یک فرکشن ایموگلوبین است، او اندازهش از 6.4% که نزد مریضا بلندتر میره تعریف مریضی شکر.
من میخواستم امیره بپرسم، تشکر که مریم جان که حالا میشنوه برنامه ما را در لوگر، چه باید بکنه که مطمئن شوه؟
بله مریم جان، فقط اولین کاری که میکنه باید یک بار خون خود در نزدیکترین جایی که امکانات زی معاینه موجود باشد در اوجا در حالت ناشتا یک بار خون خود را معاینه کنن و در صورتی که مریضی شکر باشه میتونن که تعداد زیاد ادویه و دوایی است که به خاطر از این تکلیف بهشون توصیه شود و خب انشالله که مریضی شکر نباشه. و در صورتی که شکرشان نرمال می باشد دیگه علت و دلائل سوزش کف پایه که شاید تشویشان تمام از این از این برنامه خارج باشد، علت های عصبی یا تشویش ها حتی میتونه سبب از این حالت ها شود، کم بوده بازی ویتامین ها خصوصا ویتامین B12 میتونه سبب از این حالت شود، میتونه پیش یک دکتر صاحب متخصص مراجعه کنند که دلیل خاصش پیدا کنه پیش.
بسیار تشکر از شما. خب دکتر صاحب احمدزی، حالا شما بفرمایین و جواب ارائه بکنین به بشیر خان که منتظر هست.
نه دا بشیر خان رو ویلی چید ما پخی خوگیگی او ور سرسامی تنگیگی نو آیدا با دا شکر مرزی کنا، نو دیدی نه دست دیر معلومیگی چون دا بشیر خان رو مر پینزه اشکال ده، نو سعی دا شکر دی مریضانو پخیم خوگیگی او ساتنگیم ور تکر کلسی اغا دیر پر مختلی سی او نور امراض ور سرسی د زړه د امراض د کبل بیا ورته ساتنګي هم پیدا کیدلی سي، لکن په دغه عمر کې سره د دې کې یو څوک شکر هم وي، نو په دغه 15 کلنې عمر کې د دې په خوخ کېدل او ساتنګي ورته دومره زر نه پیدا کیږي، ځکه د په خوخ کېدل لپاره لږ تر لږه 15 کال پکار دي سي تر څو هغه مشکلات د شکر د وجې نه پیدا سي او بیا د چاپ خې خوږي سي. خو دغه ورور باید حتما یو ځل یو هیڅ افغانی تلکه د چون په قرغیو کې ونو جلال آباد شفخانی ورته نږدې دي کول سي ال تلاټ سي او ډیر ادي معاینات یو د معاینات په واسطه باندې د علت معلومیږي. ما ته ډیر د سخکاری زګینی سر کمزوري به ولري یا د کمخونې سي علت به نو ډیر په دغه عمر کې د دوه شیانو امکانات ډیر ماده ښکاری.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب احمدزی. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 3.5 میشنوید. در این برنامه ساعت من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند دکتر میوند احمدزی و دکتر کامران صالح‌زاده، متخصصان امراض داخله. امروز در این برنامه ساعت در مورد مریضی شکر صحبت میکنیم. شکر چه قسم یک مریضی است؟ چطور به وجود میآید؟ یک شخص چطور بفهمه که دچار مریضی شکر شده؟ و عمدتاً در این برنامه بیشتر روی راههای جلوگیری و پیشگیری این مریضی صحبت میکنیم. شما هم زنگ بزنین، سوال بکنین از دکتران متخصص. و تا لحظات بعد میپردازیم به سوالاتی که شما پرسیدین از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی. خب نشانه های مریضی شکر گفته میشه اشخاصی که دچار مریضی شکر نوع یک هستن، همونطور که پیشتر دکتر صاحب هم جالب و زیبا توضیح دادن، یعنی همون نوع مریضی که میتونه غالبا پیش از سن 30 سالگی به وجود بیایه. اینها معمولا سریعتر از ظهور نشانه های مریضی شکر خبر میتن، اما در نوع دوی دیابت که غالبا بعد از سن 40 سالگی تحسس میکنه، اعراض مریضی میتونه به طور تدریجی نمایان شوه یا ای که ممکن است تا چندین سال نمایان نشه. در مجموع برخی از اعراض نوع یک و نوع دوی مریضی شکر را این گونه فهرست میکنن: کاهش آنی وزن، ادرار مکرر یا زود، گرسنگی زیاد یا مفرط، تشنگی بیش از حد، خراب شدن دید، جلد خشک همراه با خارش، بی‌حسی در ناحیه پاها و دستان و خستگی و کسالت. دکتر صاحب صالح‌زاده، شما اگر حالا بهتر توضیح بدین که یک شخص چطور بدانه که دچار مریضی شکر شده؟
سوال بسیار خوب است. مریضی شکر طوری که شما بیشتر فرمودین، همی خود تایپ یکش، چون که بیشتر مریضی اطفال و نوجوانان و کسای پایین تر از سن 25 جوانان است، این بسیار زود خود ظاهر می سازن. یعنی مریض به شکل بسیار سریع همی اعراضی که شما فرمودین که عبارت از تشنگی مفرد یا اشتهای بسیار وافر، کاهش وزن، خصوصا کاهش وزنی که در یک مدت بسیار کم 3 الی 6 ماه بیشتر از 6 کیلو وزن خود می بازن مریضا، همچنان اشتهای زیاد، تشنب رفتن یا بسیار زود ادرار کردن، ای از اعراض علائم خود مریضی تا نوع یکش است که بسیار زود تظاهر میکنه و در صورتی که تداوی نشه و بسیار زودی به اختلالاتش مواجه میشه که یکی از اختلالات بسیار وخیمش عبارت است که به نام دیابت کیتواسیدوز، یعنی پیدا شدن کیتون ها در خون تعریف میشه که یک معاینه لابراتواری رو تشخیص میکنه که حتی میتونه مریض به کما ببره و این سبب از این میشه که این مریضی بسیار زود، یعنی تایپ 1 بسیار زود تشخیص شه پیش مریض و تداویش هم معمول تداوی انسولین است و تانوس که زرقی به شکل زرقی و انواع اقتامش اشکال مختلف مستظهراتش موجود است. مگر در تایپ 2 بعد وقت آن مریض اعراض علائم نداره، مریضی بسیار یعنی بعد از این که اکثرا با یک اختلالات مراجعه میکنن که اختلالاتش معمولا یا اختلالات قلبی است یا نیوروپاتی ها یا تشوشات عصبیش که با سوزش و کرختی پا و یا ای که زخمای پا ایجاد میشه که بسیار دیر جور میشه و حتی بعضا سبب قطع عظام شده میتونه، یا ای که تشوشات عروقی یا تشوشات جنسی یا به شکل مشکلات گرده به این شکلات تظاهر میکنه و او وقتی میباشه که پر دکتر مراجعه میکنن که اکثرا یکی از اختلالات مریضی پیشان تظاهر میکرده باشه. به خاطر از اینی من توصیه می به تمام دوستان، نه توصیه ما که یا توصیه به شکل یک حالت جهانی رو به خاطر یک توصیه جهانی است که هر کسی که بالاتر از سن 25 می باشه باید حداقل یک بار شکر خون خود را تست کنه و در صورتی که در خانوادهش مادر پدر و یکی از اقارب درجه اولش مصاب مریضی شکر تایپ 2 باشن، حتی این تکرار را باید زودتر اجرا کنه، سال یک بار و یا دو سال، در هر دو سال یک بار حداقل به خاطر اطمینان خودش یک بار شکر خون خود را تست کنه و همچنان فعالیت فیزیکی خود را باید، هر کس باید فقط فعالیت فیزیکی.
تشکر دکتر صاحب صالح‌زاده، بیشتر در این مورد در نیمه دوم این برنامه هم صحبت خواهیم کرد، واقعا مفید بود. خب دکتر صاحب احمدزی، بیایید سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. تشکر از همه شما، سوالهای زیاد آمده و آمده راهی است. چند تا سوالی که مشابه است دکتر صاحب احمدزی میخوام بر شما بگویم و شما توصیه لازم ارائه خواهید کرد. رحمت الله رحمت سوال کرده که پشکر دن اختکیدو لاره او د شکر ناروغی علامات چه ده؟ احمد نبی اطور پرسیده که د شکر د مریض پر بدن کم نشانه معلومشی؟ و ادایت الله کامران پرسیده که ده شکر ده ناروغی نخی چه ده کلچه یا انسان پری مبتلاوی؟ ادایت الله کامران از غزنی. بفرمایید دکتر صاحب احمد زی.
من ندیره دستی دی لکه دکتر صاحب توضیح ورکلا د شکر ناروغي چې لکه ټایپ یو دی او ټایپ دوه دی نو دا دواړه په بیلو بیلو اشکالو باندې د ټایپ ون خلک اکثره په دغه د ډیابټیک کې کلینیک ته مراجعه کوي د ډیابټیک کې تاسو دوس په لوحه کې مراجعه کوي لکه یو ایمرجنسی حالت کې یو عاجل حالت کې د مریض وضعیت ډیر خراب وي نو روغتون ته راوړل کیږي او غلطه بیا پروختون کې تر علاج لاندې نیول کیږي او پروختون کې تشخیص کیږي کله چې اول ځل په دغه سي عاجل شکل باندې بستر سنو بیا هلته تشخیص کیږي چې دغه شخص په شکر باندې اختاو نو دا په بیلا بیل عمرونو کې کیږي ته موږ داسې مریضان لیدلې چې په بعضي ولادي ناروغي باندې اختای یا وغه په یو کلنۍ دوه کلنۍ عمر کې په شکر باندې اخته سوي خو معمولا هم دغه د ځواني په سن کې دوی پرې اخته کیږي نو لکه ډاکټر سی ویلي په دې کې لکه مریض اوب ډیرچ کی هم دغه سي ادرار ډیر زیات کوي او اشتیاي زیاتیږي او خوراک ډیر زیات کوي نو او کوم څه دی دویم ټایپ شکل دی په هغه کې هم اراز په همدغه شکل وی لکن خفیف وی اکثر وخت کله چې دا دویم ټایپ تشخیص کیږي مریض یو بل عادي معایناتو لپاره روغتون ته تللی یا د کوم بل مرض په سبب باندې روغتون ته تللی نو هلته چې وینه ماینسي په وینه کې معلومیږي چې شکر لري نو په دې وخت کې په دې مریض باندې اکثر وخت څلور پنځه کاله د مرض باندې تیر شوي نو دغه سي دا دویم شکل یې هم دغه سي په پټ شکل باندې تیریږي پاولنه څلور پنځه کالو کې او وروسته کله کله مریضان د اختلالات سره مراجعه کوي لکه ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه او د دې مرض نه لکه د مخ نیوی لارې چارې چې دی د اول ټایپ نه حکومت د مخنیوي خاصه لار نسته دویم ټایپ هم زیاتره پوری میراثي شکل لري خو د وزن کمواله سده یا د وزن برابر ساتل مطلب د چاغی نه مخنیوي د دویم شکل نه سده تر ډیر حد پوری مخنیوي کولای شي یعنی په دې معنی چې ارسیت او د وزن زیاتوالی دا دواړه سره یو ځای کیږي او شخص په شکر باندې اخته کوي نو که وزن خو ساتل سي د شکر د مرز نه یو مخنیوي کیږي مکمل او یاداسي کله چې څلوي کلنۍ په عمر کې پینسلوي کلنۍ په عمر کې شخص ته پیدا کیږي د سیاست په اساس نو دا څلوي کلنۍ پینسلوي کلنۍ 55 کلنۍ او 60 کلنۍ ته وړي
بسیار تشکر واقعا مفید بود خب باز هم باقی میمونیم در صفحه فیسبوک رادیو آزادی تشکر از همه شما که سوال کردین و سوالای شما با ما آمده میرن دکتر صاحب سالی زاده محمد اجمل حکیمی سوال کرده پرسیده که عامل اصلی مریضی شکر ویروس است یا میکروب و امکانش وجود داره تا این مرض به طور کلی از بین بره؟
من با پاسخ اجمل جان حکیمی میخواهم عرض کنم که عامل سببی اصلی مریضی شکر چی در تایپ یک و چی در تایپ دو تا هنوز به شکل کلی تعریف نشده یعنی یک تعداد وایرس ها را مثلا وایرس کوکساکی بی و یک تعداد دوا را یک تعداد چیز تانوس علت سببش میدانند مگر تانوس به شکل کلی دلیل و علتش واضح نشده اکثرا در شکل تایپ یکش جنتیک زیاد دخیل میدانند که در اثر تشوشات جنتیک خود بدن اجرات بیتای خود به شکل یک بیگانه فکر میکنه یک چیز اجنبی و بیگانه فکر میکنه و سبب تخریبشان میشه که بیشترین حالتش امی شکل ارسیت کرده یک تعداد جنتیک است که یک تعداد فاکتورهای جنتیکی را در او دخیل می دانند مگر تا هنوز دلیل اصلیش واضح نشده مگر در تایپ دو پیشتر دکتر سیوان برتون گفت خود یک پیش زمینی ارسیت جمع یک حالت زمینه ساز دیگر مثلا چاق شدن مثلا کمبود فعالیت فیزیکی مثلا همینطور به می شکل کم شدن فعالیت فیزیکی استفاده از یعنی عدم رعایت خوراک و غذای مریضا که استفاده بسیار زیاد از کاربوهیدرات سبب چاقی میشه میتونه باشه مگر دلیل اول اصلی علتش تا هنوز معلوم نیست نه خیر علتش وایرس هم نیست و علتش میکروب هم نیست
تشکر دکتر صاحب سوال دیگه هم داره در مورد راه های جلوگیریش که در نیمه دوم این برنامه صحت در این مورد صحبت خواهیم کرد به تفصیل دکتر صاحب احمد زی گل محمد مدک زی که خدا کنه درست تلفظش کرده باشم اینطور پرسیده که که د شکر مریض تقریبا 15 کاله دغه مرض ولري، سترګې پښې او داسې نورو جایونو باندې تاثیر کړی وي، نو هغه ته څه پکار ده؟
د شکر مرض څه دی؟ دا په ډیره پورې لکه نظر عمر ته څومره وخت پتیریږي په دې پورې مړه لري چې څومره به خرابیږي، او دا په دې پورې مړه لري چې په دغه عمر کې څنګه دا شکر کنټرول څنګه سوی دی. نو د سم د ګلوکوز د ښه کنټرول سره چې دا د ډاکټر او د مریض په منځ کې د نږدې ارتباط د لارې او د مریض د ناروغۍ په اړه د مریض د کافي معلوماتو پورې اړه لري، نو د شکرې سم کنټرول که چیرته وسي نو د سترګو او د پښتورګي او دغسې د عصبي ریشو او نورو اختلاطاتو نه تر ډیره حده پورې مخنیوی کیږي او یا په تعویق باندې اچي. خو دا چې یو کس صدا پیدا شوی نو دا بیا لکه د سترګو معاینه چې دا د هر کال کې کیږي او بیا د سترګو ډاکټر د خاصو شرایطو لاندې او په خاصو حالاتو کې ځانګړي پروسیجرونه چې دي هغې باندې دغه سترګه تداوي کوي، چې اکثره په افغانستان کې ډیر کم ځایونو کې شاید د دې علاج پیدا شي. خو باید هر کال د سترګې معاینه او د پښتورګې معاینه وسی.
بسیار تشکر، مفید هست و بود دکتر صاحب احمدزی. دکتران متخصص کامران صالح زاده و میوند احمدزی متخصصان امراض داخله مهمانان هم هستند. در نیمه دوم این برنامه